द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا جبری جودا نن د جمیر وس کال 2014 سم د اپریل د میاشتې 8 نیټه د وخت سوي دی په کوټه کې د سحر شپږ او کابل کې 15 بجې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د اپریل د میاشتې 8 نیټه د او د شپې 9 بجې دی د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې لوی خنډ بې باوري ده. بلې خوا د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان سلاکار وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره بشپړه هڅې کوي. په اروپا کې هغه افغان کډوال چې هیواد کې یې د امریکایي ځواکونو لپاره خدمات ترسره کړي وایي طالبانو خپل وطن پرېښولو ته مجبور کړي. او ملګري ملتونه وایي په شام کې د سولې او سیاسي انتقال لپاره د دویم پړاو خبرې اترې به روانه اونۍ پیل سي. د نړیوالې ادارې استازي سټیفن ډی مستورا وایي هڅه کوي چې دا پړاو د کوټلي اقداماتو سره وي.
The next round of the talks need to be quite concrete in the direction of a political process.
او سم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې تر ټولو لوی خنډ بې باوري ده. د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې سیمینار ته د وینا په وخت ښاغلي زاخلوال ویلي په افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اغیز به یوازې تر هغه هیواده پورې محدود پاته نسی. دغه سیمینار ته د وینا په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خپله وینا کې ویلي اسلام آباد ډیر په اخلاص سره افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي، خو له بده مرغه د ده په وینا دغه هڅو ته په منفي نظر کتل کیږي. په پاکستان کې یو مذهبي خیریه سازمان پخلی کړی دی چې د پنجاب ایالت مرکزی ښار لاهور کې یو ځانګړی عدالت چلوي، چیرې چې د خلکو د کشالو فیصلې د اسلامي قانون یا شریعت سره سم کیږي. ځایي مطبوعات وایي دغه لنجمن خیریه سازمان چې د جماعت الدعوه په نوم هم پیژندل کیږي په خپل مرکزی دفتر کې دغه اسلامي عدالت جوړ کړی دی. امریکا جماعت الدعوه یو خارجي ترګر تنظیم ګرځولی. د پنجشنبه په ورځ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو رپورټ کې ویلي دغه عدالت له خلکو څخه خواستونه اخلي او مدعیانو ته د حاضرېدو امر ورکوي او وایي که چیرې حاضر نسو نو سخت اقدام به د دوی په ضد کیږي، خو د جماعت الدعوه ویاند دا راپورونه رد کړي دي. د یونان سرشار اتنسکي یو شمیر افغانانو ویلي چې امریکا و دوی ته شا کړې ده او په ویزو ورکولو کې ډیر وخت اخلي. هغه سرشار کې موجود د نورو زرهاو کډوالو سره یو شمیر افغانان هم دي چې وایي دوی له امریکایي عسکرو سره خدمات ترسره کړي او د وسلوال طالبانو له ګواښونو وروسته خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور سوي دي. دغه افغانان وایي دوی ته دي ځانګړې پاملرنه وسي. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې د سولې لپاره د خبرو اترو بل پړاو به را روانه اونۍ پیل سي، خو نوموړي څه حتمي نیټه نه ده اعلان کړې. ډی مستورا ویلي په شام کې د سیاسي انتقال د پروسې لپاره د موافقې په خاطر به دمشق او تهران ته ځي او په اروپا کې به د ترکیې او سعودي عربستان له چارواکو سره ملاقاتونه کوي. هم په عین حال کې د ملګري ملتونو یو سلاکار د شام په جګړه کې ښکیل اړخونو ته خواست کړی چې بند پاتې سیمو کې دي په زرهاو خلکو ته د مرستې سامانونه رسولو اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او خلیجي ائتلافان یې د ایران لخوا په سیمه کې د بې ثباتۍ په اقداماتو یو ډول اندېښمن دي. نوموړي دا خبرې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو سره له ملاقات وروسته کړي. ښاغلي کیری د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای وویل دوی به د هڅې په شا تمبولو لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. په دې مهال د سعودي د بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې ایران له خلیجي هیوادونو سره سمې اړیکې غواړي نو باید خپل تګلارې بدلې کړي. د امریکا او ترکیې چارواکي وایي د امریکا او ترکیه چارواکي د منځلارې شامي مخالفه ډلو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي چې د داعش وسلواله ډله د ترکیه له سرحدونو څخه په شام کې نور ختیځې برخې ته پورې وهي. د پنجشنبه په ورځ انکاره کې د ډیپلوماسۍ د څانګې د خبریالانو سازمان ته په خپله وینا کې د امریکا سفیر جان باس ویلي دواړه هیوادونه د اسلامي دولت په ضد جګړه کې یو ډول هدفونه لري. د امریکا سفیر په کوردی یاغیانو هم ژغ وکړ چې ترکیه کې دی وسلې وغورځوي او له تشدد لاس واخلي. نوموړي ویلي د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی سره د سولې خبرې یوازې هغه وخت امکان درلودی سي چې کله دوی تشدد پریږدي. او د امریکا صدر باراک اوباما یو وری بیا د مخالف او ریپبلیکن ګوند د کانګرس په غوړو ژغ کړی دی چې د ستري محکمې لپاره د هغه لخوا نومول سوی قاضي د ګمارنې لپاره د کانګرس کې د اورونې لار ننیسي. هغه ول په دې لړ کې د ریپبلیکن ګوند بې ساري مقاومت څخه د عدلیه په څنګه کې د امریکا د وګړو باور ته زیان رسیږي. صدر باراک اوباما ویلي څه ډول چې د امریکا په سیاست کې اختلافونه راپورته سوي دا ډول اختلافات د هیواد د عدل په نظام کې هم داخله دی سي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې تر ټولو لوی خند به باورې ده. د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې یو سیمینار ته د وینا په وخت ښاغلی زاخلوال ویلي په افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اغیز به یوازې تر هغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي. دغه سیمینار ته د وینا په محل د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خپله وینا کې ویلي اسلام آباد ډیر په اخلاص سره افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي خو له بده مرغه دغه هڅو ته په منفي نظر کتل کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د جبریجو خبریال پیر بلای شارک وی.
پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیوال ویلي چې افغانستان کې د بدامنۍ د خاتمې په لاره کې لوی خند د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بدعتمادۍ ډک تعلقات دي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان د افغان جوړجاړي عمل د کامیابۍ لپاره په اخلاص سره کوششونه کوي خو د بده مرغه افغانستان سره د پاکستان د دغه کردار قدر نشته دی او په افغانستان کې د پاکستان خلاف بې بنیاده پروپاګاندا کیږي. دا خبره افغان سفیر او د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم د سوری لاندې د افغانستان په اړه را جوړ شوی او سیمینار ته وینا په وخت کړی دی. د افغان سفیر وینا و چې د افغانستان د بدامنۍ اثرات به صرف دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي ځکه افغانستان کې امنیت د ټولې سیمې د هیوادونو په ګټه دی. عمر زاخیوال ویل چې افغانستان کې د بدامنۍ د خاتمې په لار کې تر ټولو لوی خنډ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د بدعتمادۍ نه ډک تعلقات دي.
In here, I need to be very frank and undiplomatic. I think the main hurdle to peace, the biggest obstacle that Afghan-Pakistan relations is the environment of mistrust, is the environment that we suspect each other.
دی وای چې زدا خبره په سفارتي جبه کې په اشارو نه بلکې په جار وایم چې افغانستان او پاکستان په یو بل اعتماد نه کوي او دواړه هیوادونه یو بل ته د شک په نظر ګوري. افغان سفیر ټینګار وکړ چې کو پاکستان او افغانستان د ترهګرې مخنیوي او د امن قیام غواړي نو ډومبې دې په یو بل باندې اعتماد بحال کړي. د اعتماد سازه په لړ کې افغان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اولسي کچ رابطو کې د زیاتوالي راوستلو او د یو بل د خپلواکۍ د احترام ترڅنګ دواړو هیوادونو لخوا خپل خاوره د یو بل هیواد په ضد نه کارولو تجاویز وړاندې کړل. په دې موقعه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان هغه موقف تکرار کړ چې پاکستان افغانستان کې د امن د قیام خواهشمند دی او په دې لړ کې د خپل ګاونډي هیواد سره د زړه د خلاص مرستې کوي خو سرتاج عزیز په وینا افغانستان کې د پاکستان د دغه کردار قدر نه کیږي بلکې د سرتاج عزیز په خبره الټه افغانستان کې د پاکستان خلاف منفی پروپاګاندا کیږي.
And prevents attempt by detractors and spoilers to derail the process as we have seen in the past. We are concerned, of course, at the continued negative propaganda in Afghanistan about Pakistan, despite our concerted efforts for peace and stability in Afghanistan.
دی وای چې د افغان جوړجاړي عمل مخ پړوان دی بوتلو لپاره د پاکستان افغانستان چین او امریکای باندې ګډ سلور ملکی اتحاد هلې ځلې دوام لري خو په دې لړ کې د ټولو نلوي غواښ داده چې دا خبره یقیني کړي شي چې مذاکراتي عمل د مخ کې پشان او نزنډول شي ځکه چې د سرتاج عزیز په وینا ځنې عناصر دغه مذاکرات نتیجه خیز نه لیدل غواړي او دوی به د ثبوتاج کولو هڅه کوي څنګه چې تیر کال د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ پاکستان کې کیدونکو د مذاکرات دویم پړاو د مل عمر د مړینې خبر راتلو سره ثبوتاج کړی شوی او په دغه سیمینار کې افغان سفیر افغانستان کې د پاکستان مخالف عناصر د موجودګۍ په حق له ویل چې د اپریشن ضرب عزب له کبله په لویه شمیره کې ترهګر د پاکستان نه افغانستان ته راوړېدلي دي او افغان سفیر دریس خپل کړ چې د افغانستان لپاره دا ممکنه نه ده چې د جنګیالو د دومره لویې شمیرې خلاف کاروایی وکړي. په دې معامله د سرتاج عزیز موقف و چې د شرخوخو د کاروایو مخه نیولو په ترڅ کې دواړه هیوادونه د پولې د څارنې یو کوټلي نظام جوړولو لپاره تماس کې دي. خو ډیوه ریډیو سره خبرو کې افغان سفیر عمر زاخیوال په ښکاره ټکو وویل چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پولې تړل ممکنه نه دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو د سهار وخت خبرونه ته له واشنگټن ډی سي څخه غوښیاست. اوس یو بل رپورټ چې د یونان سرشار اتنس کې یو شمېر افغانان ویلي چې امریکا ودی ته شا کړې ده او په ویزو ورکولو کې ډیر وخت اخلي. هغه سرشار کې موجود د نورو زرهاو کډوالو سره یو شمېر افغانان هم دي چې وایي دوی له امریکایي عسکرو سره خدمات ترسره کړي او د وسلوال طالبانو له ګواښونو وروسته خپل هیواد پرېښولو ته مجبور شوي دي. په دې باب د وایس آف امریکا رپورټ د صدقه جان په ژغ.
محمد او یوسف دواړه غنی چې چاهیر کړی دي. تر د تیر کال پورې د طب دواړو پخوانی طالب علمانو د افغانستان په باګرام فوجي هوایي اډه کې د جنوبی کوریا په یو هسپتال کې کار کولو. خو کله چې جنوبی کوریا د افغانستان نه انخلاب وکړه نو محمد او یوسف دواړه بیروزګار شول. په افغانستان کې د دواړو د کورنۍ د تحفظ په خاطر وی او ای نمونه بدل کړی دی. محمد وای په باګرام کې شپږ کال کار کړی دی او کار ته د تګ او راتګ په وخت به مخ پټولو چې دا رنګ چاته معلومه نشي چې دی چرته کار کوي. محمد او یوسف امریکې ته د تګ د پاره د سپیشل ایمیګرنټ ویزاس یا اس آی وی پروګرام د لاندې ویزو ته خواست کړو. دغه پروګرام په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو سره د مقامی کارکونکو په امریکا کې د پناه اخیستو د پاره شروع کړی شوی دی. وی وی د دواړو دستاویزات لیدلې دي. محمد وای ویزې ته د درخواست کولو وروسته ورته وویل شو چې دی د دې ویزې د پاره اهلیت نه لري ځکه چې د کوریایي مامورینو د پاره کار کولو. خو محمد وای د ورته وویل چې کوریایي اسپیټال په باګرام کې موجود او د باګرام هوایي اډې انتظام د امریکای په لاس کې و. محمد ویل بیا د کوریا حکومت سره هم رابطه وکړه. محمد وای جنوبی کوریا ورته په جواب کې ویل کارکونکو ته د پناه ورکولو څه پروګرام نه لري. د طالبانو د دړکو وروسته محمد سره د خپل 14 کلن زوی د یورپ مخه وکړه او اوس دواړه پلار او زوی د یونان په سرخار اتنس کې د اولمپیک لوب په یو پارک کې اوسیږي. په فرش اوده کیږي او خیمه هم په سر نه لري. محمد وای د صفایي انتظام نشته، حالات خراب دي. هغه د طب د معاون په توګه د کار کولو تجربه لري خو نه پوهیږي چې دلته ولې راغلی دی او څه به کوي. سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت د ایمیل د لارې ویوي ته امریکایي ځواکونو د پاره کارکونکو ته د ویزې ورکولو د پروګرام په اړه وویل په دې پروګرام کې ترمیم د لارې هغه افغانانو ته هم ویزا ورکړی کېدی شي چا چې د آیس ایف یا انټرنیشنل سیکیورټی اسیسټنس فورس سره خدمات ترسره کړي دي. د سټیټ ډپارټمنټ بیان زیاتوي په دې لړ کې په واشنگټن او کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې کار روان دی. د محمد درخواست د اپیل یا د نظرسانۍ د عمل نه تیریږي خو هغه ته څه نیټه نه ده خودلې شوې چې دا کار به کله سرته رسی. هغه امریکایي ډاکټر چې محمد یې نوم د ویزې په درخواست کې د حوالې د پاره لیکلی د محمد په قضیه یې خپل تشویش څرګند کړی دی. سکایپ د لارې وی او ای سره مرکه کې ډاکټر وای محمد نه خو امریکې د پاره څه خطر جوړېدای شي بلکې هغه د ژبې او د خپل کار ښه صلاحیت دی وطن ته د ګټې د پاره د ځان سره راوړلی شي. د محمد او یوسف نه علاوه وی او ای په اتنس کې ګڼ شمېر نورو افغانانو سره هم خبرې اترې کړې دي چې د اس آی وی پروګرام د لاندې د ویزو په انتظار دي. د امریکای حکومت وای د کال 2014 راسي د 20,000 نه زیاتو افغانانو ته د امریکای ویزی ورکړې دي خو دغه قسمه ویزو د پاره د محمد او د یوسف د انتظار غړی لا دوام لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا او سمجو د شام لوري ته چیرې چې د ملګری ملتونو ځانګړي استاد سټیفن ډی مستورا ویلی په شام کې د سولې لپاره د خبرو اترو بل پړاو به روانه اونۍ پیل سي خو نو موړي څه حتمی نیټه نه دی اعلان کړي. هم په عین حال کې د ملګری ملتونو یو سلاکار د شام په جګړه کې شکیل اړخونو ته خواست کړي چې بند پاتې سیمو کې دي په زرها او خلکو ته د مرستې سامانونه رسولو اجازه ورکړي. نور تفصیل د وصف امریکا په دې رپورت کې. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې د سولې لپاره د خبرو اترو بل پړاو به را روانه اونۍ پیل سي خو د حتمی نیټې په حق له هغه غیر واضح وو. له څه وخت راهیسې چې په جګړه کې شکیل ډلې له مخامخ ملاقات څخه انکاري دي د ملګری ملتونو استازي د یوه پلاوي او بل پلاوي سره جلا جلا لیدکاته کوي. هم په دې خاطر هغه وایي چې ضروری نه ده ټول پلاوي په مذاکراتو کې موجود وي. هغه ویلي راتلونکي اونۍ د استازو د راتګ هیله ده او د جدي خبرو اترو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې ده.
The next round of the talks need to be quite concrete in the direction of a political process.
د سیاسي انتقال لپاره تلونکي سیاسي پروسه لپاره د بل پړاو خبرې اترې باید چې کوټلې وي. په دې چې دا اصله موضوع ده، زه غواړم چې نړیوال او سیمایز شراکت دارانو ته دا واضح کړم چې د بل پړاو مذاکرات د مثبتو نتیجو لپاره څومره مهم دي. ډی مستورا ویل د دې مقصد لپاره د با اثره هیوادونو د سفر پلان لري چې سیاسي پروسې لپاره موافقې ته د دوی د لیوالتیا کچه معلومه کړي. د ده په وینا چې له روسي چارواکو سره یې لوړاندې لیدلې او په راتلونکو ورځو کې به هغه دمشک او تهران ته ځي. دا ډول په اروپا کې د ترکیې او سعودي عربستان له چارواکو سره به هم ملاقاتونه کوي. بلې لور د ملګري ملتونو یوه مشاور یان ایګولین تیره اونۍ ډیره ناهیلي بللې او ویلي دي نړیوالې ادارې د شامي حکومت لخوا 2,80,000 کسانو ته په محصوره سیمو کې د مرستو رسولو لپاره اجازې ته 4 ورځې انتظار کړی. ایګولین وایي د خوراک او نورو ضروري شیانو څخه بار 15 قافلې له تر اوسه مخته تګ لپاره منتظر دي. د ده په وینا مرستندویه ادارې تیره اونۍ یوازې 45,000 کسانو ته کومک رسولو باندې توانېدلی دي او زیاته کړې ده مخالفه ځواکونو هم د ځینې مرستو داخله بنده کړې. ایګولین وایي دغه سیمو ته تګ په ځانګړې توګه ډیر مهم دی په دې چې ملګري ملتونه د واکسین یوه غټ کمپاین ته د داخلېدو په حال کې دی.
The appeal to the government and to the armed opposition groups do not stop our volunteers and our health workers that are to vaccinate millions of children.
هغه وایي حکومت او وسلوال مخالفه ډلو ته خواست دی چې زموږ رضاکاران او د روغتیا کارکونکي دي نه دروي چې دوی په میلیونونو ماشومانو ته له وبایي ناروغیو څخه د ژغورنې واکسین ورکړي. نوموړي زیاته کړه په دې ټوله ناخوالي کې یوه مثبته خبره دا ده چې ملګري ملتونه به شایي د ژوبل ناروغو او د هغوی د خپلوانو له څلورو محاصره سوو شارګوټو څخه په ایستلو باندې وتوانېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ورېډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده او سمجو د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په باب یو رپورټ ولوري ته چې متخصصین وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله له عراق او شام څخه لوټل سوي لرغوني کلتوري اثار په پراخه کچه خرڅوي او له دې څخه د ترګرۍ لپاره په غټې پیسې هم جوړوي. د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
کال 2015 کې د داعش وسلوالو د شام قدیم خار پالمیرا قبضه کړی وو چې د ملګرو ملتونو کلتوري څانګې یونیسکو لخوا د نړۍ تاریخي ورثه هم ګرځولې شوې ده. دغه خار د دمشق شمال اړخ ته پروت دی او پکې د یونانیانو، رومیانو او د فارس د سلطنتونو آثار موجود دي. زیاتره خلکو هغه وخت اندېښنې څرګندې کړې، ګنې د داعش وسلوال به دغه قدیم آثار تباه کړي. تیره میاشت کله چې د شام ځواکونو دغه خار بیرته قبضه کې واغستو نو ورته معلومه شوا یو سو وتلی آثار تباه شوي، خو زیاتره قدیم آثار محفوظ دي. خو دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې داعش وسلوالو خار کې زاړه آثار لوټلي دي. پوهان وایي د وسلوالو لخوا ځنی آثار تباه کولو علت د تاریخ هغه سخت دریزه تشریح ده چې دوی پرې عقیده لري. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي پروفیسر ډینیل سرور په دې اکلا داسې نظر لري.
They would say they're restoring the true Islam. They're unconcerned with history before Muhammad. I mean, they're not too much concerned with accurate history after.
دوی وایي وسلوال وایي دوی د اسلام اصل روح ژوندې کوي. دوی د پیغمبر محمد نه وړاندې تاریخ سره دلچسپي نه لري او دوی دا غي ورسته هم صحیح تاریخ نه مني. د داعش وسلوالو دغه خار کې غرض د مذهب نه زیات بل سبو. د زړو آثارو ماهره دیبرا لیر وای دا غوی غرض سیاسي بو.
They have recognized that there's a value in the destruction of culture in terms of intimidation of local populations and
دا وای دوی ته معلومه و چې دغه زړې کلتوري نخې تباه کولو اثر زیات دی چې ورسره ځایي آبادی د یری لاندې هم راوستل شي او بیا دا چې دغه سامان لوټلو ورستو دولت هم جمع کیدی شي. مرمن لیر وای داعش ته د دوی ورستو نړیوال تشهیر اهمیت هم معلوم وو.
The Mosul Museum under attack and the video that they posted on YouTube has gotten more attention than any other single event.
مرمن لیر وای یوټیوب باندې خبره کړې شوې د موسل میوزیم باندې حمله عکسونو ګرد نړۍ کې خبرونو کې ځای جوړ کړی وو. د ترڅنګ دولت کې هم یو علت دی. داعش وسلوال ډلې د قدیم آثارو لپاره یو وزارت هم جوړ کړی چې مقصد یې دغه آثارو په صنعتي توګه کاروبار کول دي.
It's going and finding treasure, encouraging people to dig. And what is unfortunate is many of these are not trained archaeologists is that we not only
دبر لیر وای دوی د قیمتي سامانو په لټون کې دي او خلکو ته هم وای چې زاړه سامان لټول پیل کړي. د بده مرغه دغه خلک د تاریخي آثارو کومه پوهه نه لري نو ځکه نه یوازې آثار تباشي بلکې هغه ټول حالات هم د تاریخ د پاڼو نه ورک شي کوم کې دغه قسمه سامان موندل شوی وو. د نړیوال قانون تر مخه تاریخي ورثه تباه کول یو جنگي جرم دی. مامورین تمه لري چې یو ورځ به د دغه جرمونو لپاره د داعش غړي محاسبه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته غوږ یاست کترمن اوریدونکو. اوس هم یو بل رپورټ چې په هیله ده ترکیې ته به نن د جمعې پر ورځ 209 هغه کډوال ورسیږي چې له یونان څخه بیرته ترکیې ته استول سوي دي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټ درته سمینه احسان وړاندې کوي.
د ترکی او یونانی جزیره لیسپوس په منځ کې جدایی راوستونکي ایجین سمندر دومره پرسکونه نه دی چې څومره په ظاهر ښکاري، ولې چې د دې سمندر نه هوړېدو په کوشش کې په سوو نو خلک مړه شوي او څوک چې بچ پاتې شوي هغه وس واپس لیږل کیږي. ترک غاړې د دې سمندر خواوشا وس ډیر کم کډوال په دې وجه پاتې شوي او دلته ډیرو خلکو ته د دې کډوالو غیر موجودګي محسوسېږي. هم لکه دا یو ترک پنساری
aksine oldukları zaman mesela geçen seneki yaptığım iş
دوی دوی با مونږ ته هیڅ نقصان نه رسوو. دا بې ضرره خلک وو، بلکې د دوی په وجه تیر کال ما په کاروبار کې دوه دومره ګټه کړې ده. عربان هم لکه زمونږه مصالح خوخی. بل طرف ته د یورپی یونین او ترکی ترمنځ شوی لوزنامې مطلب دی چې ترک با یورپ ته ویزې د پابندۍ نه بغیر تلی راتلی شي. خو ځینې ترک وایي د غلوز د کډوالو د ځای کولو په بدل کې کافی نه دی. لکه دا یو ترک وایي دی وایي اهمه خبره دا ده چې مونږ ته هیڅ پته نشته مخکې به څه کیږي. نه خو مونږ دغه خلک پیژنو او نه راته معلومه ده چې دوی به چرته اوسیږي، او دا هم نشو ویلی چې که چرې دوی ته پناه ورکړی شوه نو ترکی به یو محفوظ ملک پاتې شي او که نه. کوم خلک چې د یورپی یونین سره شوې معاهدې د لاندې واپس ترکی ته رالیږلی کیږي حکومت یې پناه ساتي، او د څېړنکارانو په نظر کې دا د حکومت فکر او بېچینی ښکاره کوي چې ځینې کډوال به واپس خپل ملک ته لاړ شي او که نه. یوه څېړنکاره کانسو اکباس وایي
The Turkish people now understanding that they will not go back to their country especially
دا وای ترک خلک وزدا غنی چې کډوال به واپس خپل وطنونو ته لاړ نشي، خصوصا راتلونکو لسو کالو کې او کې دیشي دینه هم زیات کې دیشي دوی د ترکی شهریت واخلي. بلخوا د ازمیر بندر سره نږدې په یو اډیره کې ګورکنان د سلو نه زیات کډوالو د پاره قبرونه تیاری. په دې کې 250 واړه ماشومان هم دي چې یونان ته راتلو په کوشش کې ډوب شوي. دغه مړي څوک هم نه پیژني، خو د دوی په قبرونو نمبرونه لیکل کیږي په دې تمه چې چرې به خپلوان پیدا شي. بلخوا ترکی د یری او شبهاتو نه باوجود د کډوالو قبلولو ذمہواري اوچته کړې، که هغه مړي او که ژوندي.
او وړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په تیرو ورځو کې واشنگټن کې د ایټمی تحفظ په باب لا د نړۍ د سرمشرانو د غونډې په اخر کې د امریکای صدر اوباما په خپل تقریر کې وایي چې د ایټمی وسلو د خورېدو د مخنیوي لپاره زماده حکومت د کوششونو یو لوی کامیابی. یورپی یونین د دنیا 15 عالمی طاقتونو او د دوی یو شپږم ملګری ملک سره د ایران په خپل لانجمن ایټمی پروګرام شوی لوزنامه ده، کومه چې د شریکی کوټلی عملی منصوبې په نوم یادیږي. صدر اوباما د شریکی کوټلی عملی منصوبې د ذکر کولو په وخت وی، زما په وړاندې د ټولو نه اهم مقصد دا و چې د ایران د ایټمی وسلو پروګرام پټه په ادروم او چې کم مواد ورسره موجود دی او د هغې په وجه ایران په لږ وخت کې ایټمی وسلې جوړولی شي، نو چې داتې نه د ملکه بهر الیګم د زیاته کا بے شک چې بونګ دغه کار کړی دی. صدر اوباما دا خبره په ګوته کا چې د ایران مشران تر دې دمه پورې په دې لوزنامه خټینګ ولاړ دي. صدر اوباما وی چې د ایټمی توانایی بین الاقوامی ادارې 15 عالمی طاقتونو او د دوی شپږم ملګری ملک ته د لوزنامې د عملی کېدو نه پس حال احوال وړاندې کړی دی. د دې حال احوال په بنیاد ایران نه بندیزونه لرې کړی شوي دي، خو صدر اوباما زیاته کا چې ایران ته اوس هم د کاروباری طبقې د دې تبې تسلی کولو مسله پیښه ده چې د لوزنامې تر مخه ایران ته د ایټمی پروګرام په وجه بیا د بندیزونو لګېدو خطره نشته. صدر اوباما خپل تقریر کې لوز کو چې په دې مسله د ایران لخوا ښکاره کړی شوي ځینې فکرمندۍ به ختموي، خو دې سره سره صدر اوباما دا خبرداری هم ورکړی دی چې د لوزنامې لاندې ایران باندې قدغن پروت دی چې نړیوالې رورولۍ او کاروباری طبقې ته به خپل کردار نه دا پیغام ورکوي چې ایران به د پاراونې د هر قسم کارونو نه ډډه کوي، ځکه چې د پاراونې په کارونو ایران د کاروباری طبقې نه لاس وینځلی شي. خو دې سره سره صدر اوباما دا خبرداری هم ورکړی دی چې د لوزنامې لاندې ایران باندې دا قدغن لګولی شوی دی چې نړیوالې رورولۍ او کاروباری طبقې ته به د خپل عملی کردار نه دا پیغام ورکوي چې ایران به د پاراونې د هر قسم کارونو نه ډډه کوي، ځکه چې د پاراونې په کارونو ایران د کاروباری طبقې نه لاس وینځلی شي. صدر اوباما په دې لړ کې د ایران لخوا د بیلیسټک میزایل د خوشی کولو او دې سره د اسرائیل د تباه کولو د نارو پورته کولو ذکر وکړو او وی ویل چې دا قسمه نارې کاروباریان وارخطا کولی شي. صدر اوباما د خپل تقریر په اخیر کې وی چې په امریکا دا ذمہواري ده چې د نافذو ضابطو په باب لا په وضاحت کې خبرو وکړي چې دا شان د ایران خلک بهترو اقتصادي حالاتو نه سودمن شي. خو صدر اوباما په سختو الفاظو کې دا خبره هم تکرار کړله چې ایران له په دې ځان پویول وی چې د دنیا هر ملک په هر څه پوهیږي او کاروباریان هغه ملک ته ځي چرته چې دوی خپل ځان او خپل کاروبار محفوظه تصور کوي او چرته چې ډېرې جګړې او لانجې کنجي نه وي او چرته چې د دوی دا پوره یقین وي چې د دوی کار به پار به په امنناک ماحول کې روان وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.